دینک لاسن په خبره د دوه د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځولي او دولت هم د ده په ټکو ټول شموله نه دی. د افغانستان په اړه د دوه غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. د غونډه کې د شاوخوا 25 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډیرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپلې دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خپره کړې، د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلله چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورني مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلی متقی چې د اسلام آباد د څلور ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 21 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
سره دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم دا مشومان سره پا زکنان آزم نور دا دیجون خوزه پا دامر خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، لکه مې ورځ څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د خزو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیواله میرمنې لکه مستونزو سره مخ دي.
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته، اوس په خزو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتریسته بهتري نشته.
سی کارکونکو چې کلی او باندو تتلې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان متازایه میشه.
نن ام د موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خچو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د خجینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوان له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. درمنوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینا کارکونکي له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمېر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ چې دلته دا صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس پکې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې خصي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یو امیندواره میرمن څنګه خوراک وکي، څو وخت واکسین وکي، دا خپل مشکل به مو دغه ښځې سره په ښه توګه مطرح کولی سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلوس پورې هېڅ نه واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو د رواني لاړخه موږ ته ښې مشورې راکولې که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغو ته به دلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو چې ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور داسې روغتیایي مرکزونه ولري ډېر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کوم وو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلات وو، کوم ستونزې وې، هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به یې خپل دارو شیان ورکول. یعنی تر یو اندازه ښه وو، ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلی د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډېره دمه مشکل حل وو، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومو لرو پرتې سیمو ته به چې تلل، زه درته د خپلې ساحې وایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کېږي. د هغوی هر څومره ووایه چې دغه مرستیا لرم څوک یې په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید و، ډېر ګټه به یې رسوله آر ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکترانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي موادو نور برخه کې، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولی چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دی خوا د دولتي موسساتو کارکونکو ښځینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کوم خزو کار کول هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی ده هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو انجینو خزو سره به کومک کول لکه د ګلدوزه خیاطۍ وغیره د موسسات لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین بیا ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه وو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه وو نه بولي ډاکترانو ته ځکه یې د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر لاس او ګریوان او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي هغې ته خوندیزي پیدا شي هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي پښتنه نسته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي ورڼا راځي بتري شته او بهتري نسته
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي بیا مو په تېرو شلو کلونو کې له هغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراف کې خو لهاوله نه وه کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي
نو پدی وخت کې پدی حکومت کې خو سړی نشي کوي چې لزانه دی پاو کی خزه به سره قم لزانه دی پاو کی خو بیا می ولا را دغه د چې اکثر کورو کې اتمن خامه خد دومره یو څوک ستاتي خپل ماشومان ته یا خويند ورونو ته یو درس یو تعلیم وروخي او نړیوال دغه کوششونه دغه ایلی عمرستي وکي د افغانستان له خزو له مخلوق او له ایوانانو سره چې دغه ستونزې اواري کی
په دې برخه کې مول نړیوال ټولنې څخه غوښتنه څه ده
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نیوري د افغانستان خلک خو پیچې نو نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې
حماسه بیا داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن با مو خاطر است که
مخ کلدی چی و میرمن ماشوم نری تراولی ها غرطک و تایی چی باید پا می نپوهیگی لمده وجه ماشوم لما این ززی او خپل هم لگرن و سهی سنز سرمخیگی مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگاو سر لده بده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری زداس کلیوال سمی تا تللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری دوی خپلو ماشومان تا دی واکسین لگولو پا گتر نپوهیگی دی خپلو شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی دی زیگون ترمینز وارتان پا پام که ننیسی سکت زیان پا حکل معلومات نلری ماشومان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی زلدو و کالونو را په دیخوا په ګرځنده صحی ټیمونه کې له خپل نور او خزینه همکارانو سره د افغانستان لري پرتو سیمو ته تلم د افغان میرمنو ژوند می لنګدې څخه لیدلې هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري کوم ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي د ګنګ شمیر مایندو او ماشومان ژوند د مرګ لګواخ سر مخ کیږي مونږ لنړیوال ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو مایندو او ماشومان ژوند په خطر کلویگی لهم دیواجه باید خبری وکری
چون جان ازاران مادر و ازاران طفل در خطر میفته به او خاطر باید صحبت بکنن
در مورا پهانتون در طب در پنجی ماسل عقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برخک مرسته و وای دا چه در طالبان حکومت در خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی حقا هم بیا پسی برخک در دیل پار دیر دی نومیده خبره دا لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی نمواری پا پایل که پسی برخک دی خزو دی کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات ته د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي نو د ده په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي د کې مختلف خدمات شاملېدل مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې دی به یې ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیندوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري نو دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده، خو دا خدمات متوقف شوی دی او د امیر من ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو د خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیر من لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف د خدمات هم متوقف شول، او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې یو چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي، کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي، لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول، نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي، نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي، نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي، نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چه ډاکټر تزی چه هغه ډاکټر خزه وسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي شي د خزه سره شریک کی، کوم مشوري چې اخلي کوم صحیح مشوري د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي، نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامع تر رامنځته کی.
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود لمخې دوی نسی کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان مخ نسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه به تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نو مهیله ده د کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 24 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم په اړه خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانان خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې د خبرونې لمل مسخه کوو. لمونږ سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانه مشر سبحان مصباح. نوموړی په پایل کې په خپله خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې له دغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او له ده نه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پورې مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پورې اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پورې اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دی. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي، تلاشی کی مثلا یا د لاتوکو دی وهلو تکولو مثلا متراوسی باندې رقم سره که مسکن ته خبر رسیږي نو مسکن ملکیت داده پوری مربوطه، که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی داده پوری مربوطه ده او د خصوصي حریم ګڼل کیږي. اندغه رقم د اطلاعاتو موضوع د معلومات او مراسلات او مکاتبات دا هم خصوصي حریم پوری راځي. یو ډیره اساسي مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصي حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده په همدغه درې وړو لحاظو باندې. که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې اوسي نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیبه پورې یعنی د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه شکنجه او توقیف د خپل سر باندې بندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي. او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت ته انداز وکړو بیا اساسي قانون د مسکن مسله یو مسؤونه ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ځي صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې یو څوک ورشي دي او چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکړي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلې ده. همدغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلاتو او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي که کتاب وسي نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطحه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
اونو خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي خصوصی حریم که دی چا یعنی دومره دا مسئله جدی ده چه په شخصی لحاظ بانده دی دفاع مشروع مثلا مطرح ده مثلا سوک رازی یا چا تا ضرر رسهی یا په جسمی لحاظ بانده خصوصی حریم تر تعرض لانده راولی اغا دی دفاع مشروع تر حق لانده کولشی چه اغا انسان حتی مرگ ورتر واده اندغه رقم یا سوک دی چا کور تا پرتل اجازی رازی اغا مسکن خصوصی حریم ده دا نو کولشی چه دی خپل دی اما بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولی ده. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د جزا په کود کې څوک شي یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دا ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ دی قانونیت جرایم و مجازات په نظر کې نیول ده دا منع ده یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیره بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې نه په اوسنیو شرایطو کې یا خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینې دول لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چاته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا زمونږ قانون هم شریعت ده او زمونږ قانون قرآن ده او احادیث دي او مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هیواد په سطحه د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ اوسی او یوازې دوی د خپل دوی ترنه ابزاری استفاده کوي نو پنده اساس باندې د عام وګړو خصوصي حریمونه نقشه وی دي بیلګې ډیر زیات دي په خپل سر خلک نیول کیږي بندیان کیږي کورو ته ورزی د چارایی په سر باندې درې کې له موټر خلک راکته کیږي موبایل چې خصوصي حریم ده راخص کیږي تلاشی کیږي یعنی مثلا تلاشی په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشی کی د نه چا کور ته ورتلی شي نه هم په شخصي لحاظ باندې یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې داسې یو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطحه باندې د ده داسې حکومت نشته ده او په دې کې فقط همدغه حاکمه ډله ده یو نوی استبدادي رژیم ده او د دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده خو یو عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هېڅ وان باندې مسؤونه نه ده که چېرته تجاوزم پرې باندې کېږي داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي دوی تر تعقیب لاندې راشي ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤونیت مسله مطرح کوو هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي که هغه څارنوال ده که پولیس ده او که قاضي ده که هر څو ده که چېرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کېږي د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري طالبان دي هغه یو سیاسي تحریک ده نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ دوی د انتقال قام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوق تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده دا هم تر پښو لاندې کوي او دا لړۍ خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مس پس یو تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي یو علت پخانی عقدی دی که دا موضوع خره تر روښانه کړي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول له وطن څخه دي؟ آیا د زور ښوونه ده؟ بل اخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې موږ اکثر افغانان دغشته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده دیکتاتور نظام ده پکې هېڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې که هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدمن کړي دي چې یو مثال د زندان د بګران ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې راته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باور یم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانې درلودلې حکومت یې ترلاسه کړ هر څه نظام یا وروسپارل شو یا هر څه چې وه ول بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هېڅ هم نه درلودل ځکه موږ په دې تېرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده ستونزې ولې مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړې شوې مګر دوی دا ټول له منځه بوتلل زندانونو دروازې خوشې کړلې مغزونه څه وتښتېدل او څه دوی مجبوره کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپله ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده دلته پلان شوی کار ده دې کې شک نشته چې په دې کې دسی کسان دی چه قصدن غواری بهرنه و لمسون یا پا برنامه بانده دا کار کهی اقدیش تا خلق هم دینا پا حیل وچه نا دیده بانده نپیگی چه مثلا پا کمالار بانده مبنگا لدغ ناخوال و لیدغ سیاسی و اقتصادی و طولانیز و امنیتی و پا طول ارخون پیچه لی کرکیچ و بحران سر مخامخی و لار دی خلاصون سده و طبعا لار دی خلاصون داده چه یا شفاف و مدون نظام چه دی اساسی قانون پر بنسرد و سی رامنسته شی دی قدرت دی تقسیم مسئله دی قدرت دی انتقال موضوع دی اساسی حقوق و دی تضمین دی سیاسی نهادون و چه دولتین پر بنسرد باندی دریگی دی نریوال عریق و نریوال سیاست اقتصاد منابع دی طبیعی چی دی سنگ منه چی فرهنگ سرقم انکشاف متوازن څنګه شي ژبې څنګه رقم شي دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 ته هم کار اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده اوس نو دغه یو اساس موږ نه لرو چې اساس نشته نو طبعا د ماتور په دې شته حاکم ډلې باندې دا چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغه څه کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سواده خواته سوق کړله نو کله چې خلک ناپوه پاتې شي نالوستي پاتې شي هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي او بیا بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي داسې شی نه لري نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقده دلته شته به خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي عقده دي اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجندا بل شوی او نه کول نو دا حالت سبب شوی ده چې ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وېستل شي او نن سبا عام وګړي د دغه مرحله هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو اندغه خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو متواتر توګه نقص کیږي
اوس راځو دې ته کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیرای کیږي هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی دا حریم خوندي نه ساتل کیږي په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی شي
ګوره د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسب ځای ورته وسی او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې د طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي او دغه حالت موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي څوایل لري که څه هم په عامه خبره زوري او سره برابر نه ده بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته مشورې ته دوی ته تاسو څوایې
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دي د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې یعنی آیت او حکم د چې تاسو نشئ کولای د چا کورونه تبر لار شي یا مثلا د دې زاورونی په د ټوله کې د په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي نه غوښتنه می داد چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کی خلق فاصله و نه نیسی له نظام سره او بیا د نظام د لمنځورلو عامل را پیدا نشي نو لازم ده چې په خپل حاکمه گروه دا مسله جدي و نیسی د دې ترڅنګ عام وګړو ته لازم په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي با خبر شي ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوسل ده چې بی خبري له قانون او وزر نه ګڼل کیږي او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع چې رامنځته کېږي، یعنې دغه مشروع دفاع داسې ده یو خدا ده چې یو چا به زور نه رسېږي، ولې حداقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګه په دې موضوع د غږونه د خپل اوچته کړي او بالاخره اخترل دی چې خلک اسیران دي، دا ډېر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نه کینی. په داسې مواردو کې حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم که په هر لحاظ باندې وسي د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي، او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي، رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې مواردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه، سلامت.
قدر من اوریدونکو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننې خبرونه، په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په اړه خبري وشولې. لمر سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مشر سبحان مصباو تربیه خې چارې پرځای کې چیاس الله ممال او ملګری.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري، د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.